سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې مال خبرونه ته مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه کنر کې د طبقه نارغې له ملا نږدې سوار لزره څاروي طلب شوې دي. د کنر د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤل وایي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا 3 لکه څاروي په دې نارغې اخته شوي دي. طبقه داسې ناروغۍ ده که چېرته څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه یې نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلي چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسله والو پر یوه پټنځای چاپولو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستاني طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر دا سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیسو مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډه جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عرقچی پرون په ایکس باندې کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د وی هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. خاغلی عرقچی زیاته کړه چې ایران د یوې ډیپلوماټیکې حل لارې غوښتونکی دی چې د ټولو خواوو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګېدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیمو د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنګټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په درویشتمه دومان په منځ کې توپ وشوي. وروستۍ خبرم د لوبو لړره. د افغانستان له درویشت کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبي بعد سپتمبر له لومړۍ نیټې د 9 ورځو په ترڅ کې د میانمار په کوربتوب ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مو د آزادی په چپو کې نن خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولای شي او څه مرسته او ملاتړ له چین طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی؟ افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی؟ دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه را بللی دي. د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جان باز صاحب دواړو ته خراغلاست وایم. ښاغلی جان باز، تاسو د یو ډیپلومات په توګه په تیرو سباندې درې نیمو کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
هر هیواد اړیکې قربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه چې تر اوسه لا خپل دغه رسمیات په کچه اوس معمول شوی دی، چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پیژني. دې کې ورته والی لري ټولو، هغه هم سیاګان دي، هغه کوچنی هیوادونه دي، که مخدر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وڅښي او کوم خواته دروي، دا هغه پوښتنه دي چې باید ځواب شي. زما په نظر چین خو هغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
ښاغلی جان باز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکړم، فکر کوئ چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او که امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکړم، د اوسني حاکمیت سره اګر چې پرور مهم شي په جمهوریت کې، زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ به همیشه د نظر تبادله درلودلی. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتا سیاسي، استخباراتي، امنیتي. اوس هم چین په څه شي لګیا دی؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالبانی چارواکي تخنیکي ځینو کړیو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه، نه خپله، د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي یا کوم هلته چې کومه کومې اړیکې دی هغې ته پوزیږم. همدغسې د اوسپنې مثلا د استقراج په عجیبیت کې په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې څه دي، تیلو زیرمې دي، د ګازو زیرمې دي، بیا وادي کوي، اما ملموس محسوس انتباقی کرنی چین نلی. بیا هم تکراروم خواهره آن چه اساسی استقامت چین هم داده چه یاو تعداد القی گروپونه اشخاص، یعنی طالبانو که ترقشن فاتدیسی تطمیعیتی، دبل خواه ده همده ها حلقو چه تعداد با نفوز همدی هغه کوم امنیتی ګواښونه چې دوی ځان ته محسوس ګڼي، مخصوصا د هغه د ایغورانو د خوانه او د ځینې نورو کړیو لخوا، حکومت سازمانونو لخوا، هغه دفع کېږي. دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اتمي او ترتیب هغه کوم خطر چې دوی ته تهدید چې ګواښ چې دوی ته مخ دی، هغه دفع کېږي. دا اساسي دی. نور چلندونه یې یا د راتلونکي لرې راتلونکي لپاره دي او دا هم سیاسي.
ډېره مننه اتمر صاحب. له تاسو نه کوم دا پوښتنه وکم، د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباز صاحب له خبرونه معلومه شوه، چین عملا له افغانستان سره کومه داسې لویه سوداګریزه راکړه ورکړه یا لویه پانګونه نه کوي چې په همدې ورځو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا له دغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کوم بل تړونې دستي کړي او عملا چارې پیل شوي. یعنی عملا داسې نه ښکاري چې چین له افغانستان نه په عملي توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې په افغانستان کې. د ایغورانو مسله ښاغلي جنباز یاد کړه، د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي؟
جان باسب تا اوریدن کتا سلامونو نکیلی لکه چه ویل شو زبدی باورم چه چین پا افغانستان که هم سیاسی اهداف لری، هم اقتصادی اهداف لری، هم امنیتی اهداف لری. اول خود چین کلا چه امریکایان ده افغانستان زینی وطل، افغانستان دغسی او هواد تلده چه ده چین ده پارا فرصت او زمینی د مداخله، البته مداخله په دې معنا نه ده چې دلته غوی نظامی حضور پیدا کی، مداخله دا معنا چې د امریکا ځایناستی دوی با توسی روسیا و چین او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي، مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد، د مسای نفت قرارداد، همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي، ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي، زیرمې طبیعي ډېر دي او چین هغسې یو هېواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي. امنیتی اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جانباز صاحب ویل، دلته د ایغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواږ په اصطلاح بېغمه کړي، آرامه کړي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملا دوی په افغانستان کې موجود دي، د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدانه یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې ترور شو، څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دا اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډېر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خو د یو کمربند یو لارې پروژه د چینانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې محصول د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سرکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران تر منځ لنډه لاره نشته، او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
اتمر صاحب کام. دلته زه یوه پوښتنه وکم، عملا په تیرو لکه جمهوریت سره هم په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه دا د مس عینک خود دستي نور د یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو، له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره. عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه وشمارو، کما عملی پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر اوږدمهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړکو کې ساتي؟
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نسره دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنی مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې، دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. هلکه مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په هغه وخت کې یو مشکل پیدا شو، او هغه یو محبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه محبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په هغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو، ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړو. نو چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شایده دی چې هغه کې بلډوزر راشي، هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي، قوي ترانسپورت و ترانزیت لارې هغه ته په کار دي، چې اوس وخت کې دغه کوم لارې چې موږ لرو د هغه د ترانزیت دپاره د هغه د تصفیه دپاره آماده نه دی. باید دغه زیرساختارونه اول جوړ شي. د بلې خوا نه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو، طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي، ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي، څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي، په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي. او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شي وي. خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي، ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی، دا خلا هم یو مشکل لري، ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی، او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې بل مهرباني.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته تاسو ته راستنیږو. زه به ورشم جنباز صاحب ته. جنباز صاحب، تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لرئ؟ لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ اوس پرې خود اوس د چین په واک دی، که څه هم ښایي دغه خبره داسې تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي، او یا کېدای شي چې هدف مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته. چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي، د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري، تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی. څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده؟ پوځي یا نظامي ګټې څومره دي؟ که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هراسي سوال دی ښاغلی. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمرس خبرو سره بالکل فقط نظر لرم او افزود نه لرم، ډېرې علمي خبرې وې که زما خبرې وې زما په نظر. باګرام، زه به سره فکر کوم ښاغلی آن چې ترامپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي، زه فکر کوم چې دا په ډېره بیده دننه د کور مصرف، یعنی هغه حالت چې رامنځته شو وروسته چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل، امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پاک نه شو، او دا یو بې حیثیتي ځانته ګڼي ورته ترتیب. او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي، زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف دی، او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته، بیا راشي باګرام ته، هلته دې خپله اډه رامنځته کړي. اگر چې په سیاست کې کوم ناممکنات نشته، خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم، دپاره دې چې دا خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې، هغه هم په داسې یو جیو سیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو سره دي لکه روسیه لکه چین. خو یو څه امکان لري ښاغلی آنس، فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر گینیدیک. دغه الکساندر گینیدیکوف د روسیې د امنیت شورا معاون، د امنیت شورا د منشي معاون، د سویبوی معاون. دې یوه جالبه خبره وکړه چې پس دغه لږ لږه څلورو کلونو یو نوی ابتکار دی، هغه دا چې او البته امریکایانو ځواب نه دی ورکړی، هغه دا چې دوی وویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیمې خبرې وکړو امریکایانو سره. دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی، لږ تر لږه د ابتکار کردی، یو نوښت، سیاسي نوښت کردی چې د دې په منځ کې نورې څه قصې کېدای شي اوسېږي. دا جدا بحث دی، خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي، د اوکراین په مسله کې داسې ښکاري چې دغه موضوع هم یعنې د افغانستان او د منطقې د منځنۍ آسیا مسایل هم لږ و ډېر په یو د عمومي اجندا د یو جز په توګه مطرحېږي، او دا تصادفي نه ده. ښه، بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتمه بریده مخکې کولی شي چې لاړ شي. چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون د ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د نوي کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او خورا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور دلته عادي جوړونې کړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې سم شي. دا چې دا رقابتي نوبت په تمه بریده څه درفې مختصي دا هم جلا بست. خو یعنی ته اوس چې هغه بټن د ستاسو د سوال ته راځي چې چین تر تمه بریده مخ کول شي مخ ته لاړ شي په کوم دسي غیر مترتبه وضعیت پیدا کیږي ښاغلی ان په دوه برخو په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک یې لیدل کېږي خو نشته نه نیکي ارتقار دی محتاط دی افغانستان مرکزي شاوخواګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي ګطبا شي هغه نظامي کلتیا هم مستثنا به ونه کېږي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د غوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور افراد هغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته شي د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات قوي خو دا فعلا داسې احتمالات د لویو احتمالاتو یعنې موردونه دي.
جانباز صاحب کله لند یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا داسې ښکاري چې له نړۍ نه او دغسې له ډېرو لرې لرو اړیکو نه ځان راټولوي تر ډېره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی واوسه ښې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ور واوسي په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسي خبرو ته اشاره وکړه دا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر چې هر شی و خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري وروستي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودیز سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت غنی او ورو ته نه پخې وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالي ته تشویق کوي.
زه په دا وایم چې تحلیل دی په ځای او کومه اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي مثلا چې جی ڈی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خطو سیر یا همدغه کنلاره به تعقیبوي بلکل امریکا به تر هغه بریده مخته ځي په ځینې منطقوي مسایلو کې چې هغه مستقیما د هغې منافعو ته یا خطر مواجه کړي او یا هم هلته د هغې مستقیمې منافع کېل شي. اوس خو دغه پالیسي چې محصلکارانو دغه ترامپ ادارې رامنځته کړې ده دغسې حالات نه ویني. زه کله کله یعنې تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدرانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغې ادارې د کړنلارې په بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دي وشي لکه چې پخوا کې دي. اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده خو ختمشه د امریکا هغه وخت بل و اوس په بل ترتیب به داخلیږي که راداخلیږي په ټول قوت او کنټرول زور به راداخلیږي خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارونه دي دننه په کور کې ډېر مسایل سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیه لکه ایران و کنور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړي دي پر هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ټرمپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلي وو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دې مدیریت وکړي. اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی مناطق چې دي هغه به دوی د نظر لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس من ګورو هم همدغه لاره روانه ده، همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل کړي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري، پراګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي. نه، دنیا ډېر تغییر کړی دی، دینامیک د دغه توسعه او د دې تغییر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز، له تاسو مننه، بیرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر، د طالبانو اوسنی حکومت تر ډېره پورې د ملایانو حکومت دی، پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي، له چین سره د اړیکو نږدې کول، له روسیې سره پایانې وخت کې د اړیکو پالل، پایانې حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د پرسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه وو، متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و، او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نشي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي؟
تر دې اوسه خو تاسې کوم شی زه نه وینم، خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي. دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساحت نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایډن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه وو، امریکا به پیسې ورکولې، د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی د خبرې وکړي. امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارزه وو چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که موږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوی سیاست تعقیبوو چې هغه فارورد پالیسي وو، یعنی کتا سے دوی سره غرض هم نیو دوی به تاسو سره غرض نیو یعنی دوی کوشش دا کو چې همدغه سے فارورد مخ په وړاندې هر چا پسې دوی کوره پسې کوره پورې د دوی تر هیواده پورې ورشي لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول یعنې د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی آخري خبره نشي کولی او د سیمې په سیاستونو کې هم زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري چې یعنې تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض دا چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي نه څوک دوی ته پیسې لیږي یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پرمخ بیایي چې دا ناممکن دی یعنی اوس تاسې د مامورینو معاش کمېدل وګورئ د بستونو تنقیس وګورئ یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي همدغسې د دوی 20% معاش کم شوی دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي یعنی دا یې پیل دی زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي د دوی راتلونکي نور به هم خراب په دې معنی چې هم اقتصادی فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي غور شته دی القاعده شته دی داعش شته دی ګرچه طالبان وایي چې مونږ دا مار کړي دي خو تر اوسه پورې هم مونږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همهغسې پر ځای پاتې دی نو طالبان ته زه داسې فکر کوم یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونه وځي د طالب د بدنې نه دوی ونه وځي صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني د خلکو نه یې وانه وري خلکو سره د بحث دپاره کینني زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې
مننه جان اتمر صاحب زه بیرته تاسو ته راستنېږم زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړئ راشم جانباز صاحب ته په وروستیو کې د هغې پوښتنې ته هم راځم جانباز صاحب مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري ضروري خبره ده معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري ځکه چین د امنیت شورا غړی دی مهم دی مالی مرستې د چین باندې دوی حساب کولی شي مشروعیت او حکومتولي کې ورسره همکاري کولی شي او بله خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه وپوښتل آیا طالبان دا هیله واقعي بنانه ده که وی لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي
زه فکر نه کوم ښاغلی آن چې چین تر دې بریده او تر دې اندازې مخته لاړ شي د افغانستان په قضایاو کې لږ تر لږه په اوسني دینامیک کې او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت لاندې حکومت سره تر دې بریده مخته لاړ شي چې کاملا فزیکي مالی سیاسی امنیتی ملاتړی وکړي. دا زه شونه لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هېڅکله دا کار هېچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسې نه کوي. چین لوبه کوي. اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی، راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسی پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مخته نه ځي، هغه رسمیات نه اوري. بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویل، هغه دا دی چې تخمې چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تکتیکو تخمی دي. دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي، طالبانو بهرنی چارو وزیر هم دی. نو دی یو هفته کې دشان ته دی په بوخت دی، ظاهرا سترګو ته دعوی کوي. خو معلومه ده چې درې اړخیزې خبرې ختمې نه دي، پاکستان او د چین او د طالبان. د هغه ځای چې ځینې شواهد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم را رسیږي، هغه ته ویل کېږي چې یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به په ګیره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي. هغه هم بیا هم د همدغې تخمې د تکتیکو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړه چې افغانستان به د سیټیک په پروژه کې را داخلېږي. او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبت الله وایي چې نور به نو بله دنیا کې جهاد چې کېږي هغه به زما فرمان اوسېږي او هېڅوک حق نه لري. خو معلومه ده چې هدف پاکستان، معلومه ده چې هدف چې سي پی دی. او دا هغه حالت دی پالیان چې اوسنی حاکمیت وړي ډېر لوی کړکېج ده، ځکه چې طالبان یعنی د دې امکان نه لري چې سي پی د خپلې بدنۍ نه لري کړي. سي سي پي بیعت کړی دی همدې هیبت الله ته. دا هیبت الله ته تر دې حده مخته ځي، دا هیبت الله به د منځه ځي یا به پرې کوم بله قضیه کړي. د ننه د طالبانو د انشاب او د نورو فکټیشنو د رامنځته کېدو سره سم نو په دې ترتیب چین خپله لوبه کوي.
وختل خغلی جان باز وبخی چې خبرم کته کوم، ما وختل په دې تړاو پوښتنه وکم چې د پاکستان ونډه او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې، خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري ته، وکنه د یو ګټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو ټینګېدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده، او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب کړي. په لومړیو کې تاسو یاد اوسېږي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی، پاکستان ډېر لوی قرضدار لري او هلته ورسره ډېرې نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو چې داسې هغه وایي که نه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راخلي، چې یو خپل یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې ملکی پیسې لا په دغه لوی لوبه کې. خو هغه لوبه د هغه لوبه ټکنۍ شوه د سي سي پي د فعالیتونو په نتیجه کې. نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، که هغه سیاسي بحران دی، که هغه اتنیکي بحران دی، که هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران اقتصادی دی، نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو د دوی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخواني سیاست سره موږ له پاماني کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی هغه د اوبو مسله ده، که د تروریستان او د ګروپونو مسله دي، ولې حاضر دي چې ډېر دوښ نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. مصباح الله همکاران پخوانی هغې وایي چې ویلي داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي، او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په دې ترتیب د پاکستان علاقه مندي شته، تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تر حده تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي، لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل دی هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې واغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي، له روسیې سره مو یخې اړیکې غواړو، چین سره یې غواړو، له پاکستان سره یې غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کې د ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. د سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي، افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی، او په دې کې به د هند لورې څه یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که زه داسې وایم چې سیمه ایز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلي افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه آرزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومتي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوخته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پرمخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی، هند همداسې لاسترزنه نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک، او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي، خو دا د طالبانو په ګټه دی. زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نوس، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بس کار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظره تاسو کوم دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نمائنده سره وکتل او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي او حتی دغه د ویزې مسله ده. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډیر وارخطا دی چې ولې هند یو خو پاکستان د دې نام وارخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي مخصوصا د بلوچانو تحریک هغوی داسې دا کوي. البته دا ثابت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. پر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پایته نه ده رسېدلې. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم. تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی او دا کېدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیزو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل رامخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیزو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري. ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا ورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیز ته؟
داسې ده ښاغلیان چې داسې دوه خبرې دي. د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعې په حالت کې دي، د شدید توسعې په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هیواد. نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دوی نور اهداف لري. په افغانستان کې ترڅنګ د دې چې اقتصادي اهداف تبن لري، خو امنیتي او نظامي وضعیت ډېر پام ساتي، او د دوی اجنده هغه اساسي انتباقي اجنده همدا ده. ترڅنګ مثلا ایران هم اقتصادي چاره په ظرف کوي، خو سرمایه‌گذاري مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان، عین ترتیب چین چې مخکې پرې مفصل ډول خبرې شوې، دوی ته تر ټولو بېله چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي، او دوی هغسې لویدیز هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه، هغسې ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه. یا اوس نه شو کولای چې څوک ملامت او سلامت وي، ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسی رکن یا منافع دی، د تامین منافع دی. او سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان دغه اوسنی حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري، خو د واقعیت په سترګه ګوري. دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي، نو چا سره خبرې وکړي؟ داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو، موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده. موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو، خپل امکانات ته وګورو، خپل ځان ته وګورو، اما هغوی خو زموږ په نظر موږ ته نه ګوري.
مننه جنبه صاحب ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نو ورستې پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لاند کرا ته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله له واکمنو سره مطرح ده نړۍ تاسو هم یاد کړه خغلی جنباز هم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن موږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وې وبخې هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وای ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي پوهیږم چې ځواب به وګورې خو کلن ځواب راکړي
ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي ایدیالوژیک حکومتونه په آخره ناکامیږي نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه هم نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنئ خبرې وکړئ داسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم ستاسو نه خوشحاله یي هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه یي هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامینې کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطه کې تاسې هم د دغه عربې تر پښو لاندې کېږي او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به که د یو قوي سټیج نه خبرو ته کښېنو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړې ورته باندې پرمخ لاړ
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه او همدارنګ د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون له استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منله او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوو دی او د دونکو ټلیفونونه موانه خستلای شول ترې معذرت غواړو تر بیا ښه چاري الله
تکینو